پېښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پنجاب وزیر اعلی تر سپارښتنې وروسته د دې صوبې اسمبلی تحلیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر با سباله په سویسرلند کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون کوي او په اسرائیل کې د نوي حکومت لخوا د قانوني نظام او سپریم کورټ په اړه د پلانونو ضد احتجاجونه شوي. د خبرونو تفصیل. پنجاب اسمبلی د گورنر د لاسلیک پرته د جنوري په 14 یعنی پرون تحلیل شو. د اسمبلی د پنجاب د وزیر اعلی پرویز الهی لخوا د صوبای اسمبلی د تحلیلولو د سپارښتنې 8/7 وروسته ماته شو. د گورنر بلیغ الرحمن لخوا پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي شوی چې د آئین د 112 مادې له مخې د پنجاب اسمبلی تحلیل شوی. د اعلامیه زیاتوي چې باید نگران وزیر اعلی په درو ورځو کې دننه وټاکل شي او د ټاکنه به د وزیر اعلی پرویز الهی او د اپوزیشن مشر حمزه شهباز ترمنځ تر سلام مشورو وروسته کیږي. بلخو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ټلویزیون ته د جنوري په 14 په یوه مرکه کې ویلي چې د پنجاب اسمبلی د تحلیلي دو عمل تر مکملي درست به په یوه اونۍ کې دننه د خیبر پختونخوا اسمبلی هم مات شي. عمران خان د نومبر له وروسته اونۍ راهیسې د دواړو اسمبلیو د ماتولو ګواښ نا قبل چې په دې ډول وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته مجبور کړي. خو وفاقي حکومت وایي چې اسمبلی به خپل قانوني مده پوره کوي. انتخابات به د 2023 کال په مني کې په ټاکلي وخت کیږي. د کراچۍ او حیدرآباد په ګډون د سند په بیلابیلو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو په ترڅ کې رایه چونه دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې ویلي امکان دی چې نن په دې ټاکنو کې له 3.5 لک څخه زیات کسان خپلې رایه وکاروي. بلخو متحده قومي مومنټ له دې انتخاباتو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د دې ګوند مشر خالد مقبول صدیقي بیګانه وخته په یوې خبري غونډه کې ویلي چې دوی د بلدیاتي انتخابات نه مني او په دې کې د برخې اخیستو معنا به د حلقه بندي تسلیم اولوی. د سند په 14 ضلعو کې د تیر کال په جون کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو شوی و. خو درې واري د دویم پړاو انتخابات زندي دلی وو. په کراچۍ کې رتراګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د بشنې په مقدمه کې خپل پریکړه محفوظه کړې او د جنوري 13 نیټې د دې فیصلې د اورول لپاره ټاکلې ده. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پرون مشال ریډیو ته ویل چې عدالت د نقیب مسید د بشنې د مقدمې په فیصله کې ډیر وخت واغسته، خو هیله ده چې دغه کورنۍ ته به زر انصاف ورکړل شي.
ہم نے فائنلی جواب
اخری دلائل عدالت تا اڑان دکڑی دی. عدالت فیصلہ محفوظ کڑی دا. ٹول ثبوتن عدالت تا اڑان دکڑی شوی دی. دا روانوار موبائل ریکارڈ، سی ڈی آر، دا واٹس اپ پیغامونا او رسانیو سرا خبری دا ریکارڈ پر خدا او دا ثابتوی چی روانوار دا نقیب اللہ پوجن کی مرکزی تورن او ککڑ دی.
نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14 په کراچۍ کې پولیسو وشلې و. دغه د وژنې د تور دغه وخت د ملیر سیمې د پولیسو په مشر راو انوار او بزن نورو پولیسانو پورې شي و چې غیر ادبي ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا د سویسرلند په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د نړیوالو سیمایزو مسلو په اړه په دې 5 ورځنې غونډه کې به د بلاول بټو زرداری ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر هم ګډون کوي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې بلاول بټو زرداری به د سیمې سولې او ثبات ته د ورپېښو ننګونو په اړه د پاکستان دریس په ډاګه کوي. په زرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې راټول شوي وو چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نوي حکومت لخوا د قانوني نظام د بیا کتنې او د سپریم کورټ د کمزوري کولو لپاره د پلانونو پر ضد احتجاج وکړي. تنقید کوونکي وایي چې دا ګامونه بعد د هیواد جمهوري نظام ویجاړ کړي. اسرائیلي رسنیو ویلي چې د یخنۍ او باران پرته د ماسخوتن تر 8 بجو پورې د خلکو ګڼه ګوڼه په لسګونو زره ته رسېدلې وه. په دې سیمه کې په سمدستي توګه لا د نارامۍ په اړه کوم خبر مخې ته نه دی راغلی. خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه ولانی سي اجمل موریدل په روان خبرونه کې ورودونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعات رپورټونه لرو. د پنجاب اسمبلی پرته له دې چې د صوبې گورنر د اسمبلی د تحلیل لپاره د اعلی وزیر سمری لاسلیک کړي، پرون د پاکستان د آئین له مخې په خپله تحلیل شو. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم پرون ویلي چې د هغه اسمبلی د تحلیل لپاره د تحریک انصاف د مشر عمران خان اشارې ته په انتظار دی. د چارو اوسیدونکي وایي پاکستان دا وخت له یو بې ساري سیاسي بحران سره مخامخ دی.
ماضی کی جلد تاریخ کے ذریعے حوالے نے ملاری سیاسی قوتوں نے پاکستان کا چکم فیصلہ کہوں کی خلق دی اب ٹول کینی ہو جاتی بھائی حل ہو باسی
په کراچۍ کې تر هغه غره زد یو عدالت پرون د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې قضیه واورېد او ویل چې پریکړه به د جنوري 23 په اوریدنه کې په ډاګه کوي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ وایي پر دې مقدمه 15 کاله ووتل خو انصاف ونه شو.
روانور په خلاف چې موږ مظاهره کوو د قانون مطابق ته سزا ورکول شي، داغو خلاف بیا د دهشتګردي او د غداری مقدمه درچ کیږي.
او د اپر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي د دوی په یو شمېر کلو کې د انټرنیټ نشتوالي له وجې د خلکو ژوند ګران شوی دی.
سراروغا شوالا بادا شوا ماکین شا تاسیل و فیسوره شو کنیگورم شو داغا علاقه کشه داغا نیر سوالات شو نشتا دای
هیله ده لمشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ته پراشو د پنجاب اسمبلی پرته له دې چې گورنر بلیغ الرحمن د اعلی وزیر پرویز الهی له خوا د اسمبلی تحلیل لپاره لګل شوې سمری لاسلیک کړي. د جنوري پر 14 تحلیل شوی ده. د پاکستان د آئین له مخې که د یوې صوبې اعلی وزیر د اسمبلی د تحلیل لپاره گورنر ته سمری ولیږي او غور باندې په 8 ساعتونو کې دستخط ونه کړي نو اسمبلی تحلیل حساب شي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي چې گورنر ته د اسمبلی تحلیل د سمری لیږلو لپاره د خپل ګوند مشر عمران خان اشارې ته انتظار باسي. عمران خان بیا بیګا د پاکستان له یوه شخصي ټلویزیون هم نیوز سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خیبر پختونخوا اسمبلی به کله ماته کړي وویل چې هغه کار به د پنجاب اسمبلی د تحلیل عمل له پوره کېدو پس په یوه اونۍ کې وشي. د چارو ځینې شنونکي وایي پاکستان دا وخت له یو بې ساري سیاسي بحران سره مخامخ دی. تفصیل له پیښور غلام غوس را کوي.
د پنجاب د اعلی وزیر پرویز الهی لخوا د صوبایي اسمبلی د تحلیل کولو د سپارښتنې 8 ساعته وروسته د پنجاب اسمبلی تحلیل شو. د پنجاب د گورنر بلیغ الرحمن لخوا تیره شپه په جاری شوی نوټیفیکیشن کې لیکل شوی دی چې د آئین د 112 مادې تر مخه د پنجاب اسمبلی تحلیل شوی ده او گورنر د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی او د پنجاب په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر حمزه شعباس ته د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د مشاورت کولو هم ویلی دی. په عین حال کې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان تیره ورځ د پیښور د خبریالانو یوې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې ستاسو سره مو دا اخیرانه ملاقات دی او د عمران خان د اشارې سره سم به د پښتونخوا اسمبلی هم تحلیل کوي. ما په هر ځای کې سپا دا خبره کړې ده چې څنګه د عمران خان لخوا اشاره وشي نو د پښتونخوا اسمبلی به هغه وخت باقی پاتې نه وي او تحلیل کیږي به. د پاکستان په هم نیوز ټلویزیون د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره تیره شپه په خبره شوې یوه مرکه کې هم د پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو په اړه پوښتنه وشوه چې کله پورې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماته شي. نو په ځواب کې عمران خان وویل چې د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کېدلو د عمل مکمل کېدلو وروسته به په یوه هفته کې دننه د پښتونخوا اسمبلی هم ماته شي. په پیښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي د پاکستان د آئین تر مخه که د صوبې گورنر د اسمبلی د ماتولو منظوري ورنه کړي نو د صوبې د اعلی وزیر لخوا چې د اسمبلی د ماتولو په سپارښتنه 8 ساعته یا ساعتونه تیر شي نو اسمبلی په خپله تحلیل کیږي او د پنجاب اسمبلی هم په دا ډول تحلیل شوه.
آرټیکل 112(1) دا خبره بڑاګه کړې ده چې وزیر اعلی گورنر ته د اسمبلی د تحلیل کولو د پارا سمری ولي نو که 48 گھنٹو دن گورنر پدی دسخط و نم کی اسمبلی با از خود ماتشی که اسمبلی خپل وقت پورا کړی دا به د دوه میاشتو دننه به انتخابات کیږي او که د وخت نه مخکې ماته شوي نو دا به بیا د دریو میاشتو دننه کیږي.
د پنجاب اسمبلی خو تحلیل شوه او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په وینا په را روانو څو ورځو کې به د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کیدلو عمل هم سر ته ورسي. خو اوس پښتنه دا ده چې که یوازې د دوو صوبایي اسمبلیانو لپاره ضمني انتخابات کیږي او په سند بلوچستان او مرکز کې موجوده حکومتونه خپله عیني موده پوره کوي او بیا وروستو هغلته کې انتخابات کیږي نو د هیواد په مجموعي سیاسي نظام به د دې څه اثرات وي. د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
پاکستان واکمن هم په دې خبرو باندې پوه دی، عمران خان هم په دې مسله باندې پوه دی، اپریشر اچي چې ما ته په دې ملک کې عام انتخابات وکړي. خو هغه ته دې خبرې هم پته ده که دی راته چېرته دې صوبو کې انتخابات وکړه نو بیا د دې صوبې چې کله اسمبلی ختمیږي نو د هغې 15 کاله به پوره کیږي، نو هغه وخت به د خیبر پختونخوا او د پنجاب اسمبلی به پاتې وي او د بلوچستان او د سند اسمبلی به ختمیږي، د هغې انتخابات به کیږي. د دې اسمبلو انتخابات بیا د هغې نه پسته بیا کیږي. نو دا یو داسې کشالې سره مونږ مخکیږو لګیاو چې د دې چرته په ماضي کې چرته په تاریخ کې د دې حواله نه ملاریږي. زما خپل خیال دا دی چې د سیاسي قوتونه د پاکستان دا چې کوم فیصله کوونکي خلک دي اب ټول کینیو د دې به یو حل وباسي.
یاد دی وی چې د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلیانو د ماتولو د فیصلې نه وړاندې چې کله تیر کال د اپریل په میاشت کې د عمران خان په مشرۍ په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په قومي اسمبلی کې په عمران خان د عدم اعتماد د لارې د هغه وخت حکومت ختم شو، نو د پاکستان تحریک انصاف غړو د قومي اسمبلی نه په اجتماعي توګه استفاګانې هم ورکړې وې. خو تر دې دمه د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د ټولو غړو استفاګانې نه دي منظور شوې. پاکستان تحریک انصاف غواړي چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د اسمبلیانو د تحلیل کولو د لارې فشار واچوي چې په هیواد کې نوي عام انتخابات ترسره شي. خو په مرکز کې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دریز لري چې نوي عام انتخابات به روان کال صوبایي او مرکزي حکومتونه د خپلې عیني مودې د پوره کېدلو وروسته ترسره کیږي.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خپرونې اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار له 9 د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 12,110، 14,580 او 15,115 شپېته کیلو هرتز. دا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12,110، 15,115 شپېته او 12,880 کیلو هرتز.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنورۍ پر 14 د نقیب الله مسید د وژنې قضیه واورېده او وویل چې بل اوریدنه به د جنورۍ پر 14 کوي. په یاد عدالت کې د مسید د وژنې قضیه له 15 کالو راهیسې روانه ده. د مسید وکیل وایي د خپل ټول دلایل مکمل کړي او هیله مند چې عدالت به انصاف وکړي. د 2013 د جنورۍ پر 14 په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو د جنوبي وزیرستان د نقیب الله مسید د وژنې لپاره تورن شوی د ملیر ضلع د پولیسو د هغه وخت مشر راو انوار لا هم نه دی ګرفتاره شوی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان پر دې د افسوس څرګندونه کوي. تفصیل نیاز علي په دې رپورټ کې راکوي.
د جنوري په 14 کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د نقیب الله مسید د وژنې قضیه اوریدنه وشوه. د نقیب الله مسید په وژنه کې تورن د پولیسو پخوانی اس اس پی راونوار او نور کسان یاد عدالت ته حاضر شول. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته ویلي زموږ د اخیری دلایل اوریدو نه وروسته د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د نقیب الله مسید د وژنې په قضیه کې خپله فیصله محفوظ کړې ده او د جنوري 3 نیټه د اورولو لپاره ټاکلې ده.
فائنلی جواب سارے آرگومنٹ کا دے دیا
دے وائی چمنگ اخیری دلائل عدالت تا اڑان دکڑی دی عدالت فیصلہ محفوظ کڑی دا ٹول ثبوتن عدالت تا اڑان دکڑی شوی دی دا روانوار موبائل ریکارڈ سی ڈی آر دا واٹس اپ پیغامونا اور رسنیو سرا خبری دا ریکارڈ پرخا دا او دا ثابتوی چ راونوار دا نقیب اللہ پا وجن کی مرکزی تورن او ککڑ دی عدالت پدی قضیہ کی ڈیر وقت واخستو خمنگ ہل لرو چ عدالت لخوا با خ فیصلہ راشی
امید ہے کوئی اچھا فیصلہ آئے گا
سلاودین پاور زیادہ تکڑی چې په قضیه کې پولیسو د راونوار د بچ کولو لپاره هر ډول ګامونه اخیستي پولیس د خپلې گواهینا پشا شوي د ریکارډ د ختمولو یا د بدلولو کوششونه هم شوي دي د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 13مه پولیسو د دریو نورو کسانو سره په ډزو وجلې وو رستو له هغه پښتون ژغورني غورزنګ او نورو پښتنو په کراچۍ کې اوږد احتجاجي پرلت پیل کړی وو د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه د هغه وخت ملیر ضلع د پولیسو ایس ایس پی راونوار او نورو کسانو په ضد د خار په سچل پولیس تانه کې ترج شوې وه په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین وایي چې تمه نه لري چې عدالت په راونوار ته سزا او د نقیب الله مسجد کورنو ته انصاف ورکړي ولې چې د 15 کالو راهسې راونوار چې عدالت ته د سرکاري پروتوکول سره وړاندې کیږي او د ژوند کولو لپاره راونوار ته سرکار او امنیتي دارو ټول مراد ورکړي دي
راونوار د سند پولیس جی ټی رپورټ راغلی دی چې د اکثر مقابله جیلی مقابله دی مگر دا 15 کال مسلسل راوانور ته د یو منټ د فار هټ کړی نه دی لګی دی او راوانور چې په عدالت کې پیشیږي د سیماول جوړي خلک دا سوچ کی چې زما خلک چې جسټس د عدالت په دوره راغلی دی او بل طرف ته دا داغه راوانور په خلاف چې موږ مظاهره کوو د قانون مطابق ته سزا ورکول شي داغه خلاف بیا د دهشتګردي او د غداری مقدمه درج کیږي
بلخوا په کراچۍ کې مدني فعال او د بشری حقوقو غړي مهناز رحمان بیا وایي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې عدالت په دې قضیه کې 15 کاله واخیستو
که اگر انصاف میں دیر کیه
دا وایي افسوس چې عدالت د نقیب الله پلار ته په جون کې انصاف ورنکړو اوس هم موږ امید نه لرو چې د نقیب الله کورنۍ ته به انصاف ملاو شي یو خوا د نقیب الله بے وزله کورنۍ ده او بل خوا راونوار چې حکومت او ریاست ورسره ولاړ دي د نقیب الله د کورنۍ لپاره دا څومره لویا د خپګان خبره
ده
ویشت کلن نقیب اللہ مسعود چې د 2013 کال د جنوري په 13مه نیټه د کراچۍ په شالتیب ټاون سیمه کې پولیسو وجلې وو او راونوار دا وکړی و چې د نقیب اللہ مسعود تعلق د ترهګری ډلې سره دی خو د نقیب اللہ کورنۍ د پولیسو دغه مقابله جالی بللې وه وروستو د هغه وخت د سند پولیسو مشر آی جی سند اے ڈی خواجه د ترهګری ضد پولیسو څانګې سی ټی ڈی مشر ثناء الله باسی په مشرۍ کې تحقیقاتي کمیټۍ جوړه کړې وه یادې کمیټۍ بیا نقیب اللہ مسعود بے گناہ گرځولے وو او د ایس ایس پی ملیر راونوار د نیولو سپارښتنه کړې وه خو بیا راونوار د نقیب الله مسعود د وجلو نرستو پټ شوی وو بلخوا بیا د پاکستان سپریم کورٹ د هغه وخت چیف جسټس میا ثاقب نثار د پولیسو په جالی مقابله کې د نقیب الله مسعود د وجنې نوټس اخیستې وو راونوار بیا د 2013 کال د مارچ په 21مه ناڅاپه د اسلام آباد په سپریم کورٹ کې وړاندې شو هلته د عدالت په امر ونیولې شو او بیا کراچۍ ته یوړل شو د 2013 کال د جولای په لسمه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې مرکزی تورن راونوار ضمانت خواست منظور کړو د هغه وخت راهسې راونوار او نور درې پولیس په ضمانت خوشي دي ځنې په زندان کې دي او یو شمیر نور پخوانی پولیس افسران له تیرو دوو کلو راهسې مفرور دي بلخوا د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن پولیس افسران په ځان لګولي تورونو څخه انکار کوي د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه چې د تیرو 15 کلو راهسې د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده د 2019 کال پورې د نقیب الله پلار محمد خان با عدالتونو ته په خپل وړاندې کېدو خو د 2019 کال د دسمبر په 2مه محمد خان د راولپنډۍ په یو روغتون کې سا ورکړي وروستو له هغې په قضیه کې یوازې د نقیب الله وکیل صلاح الدین پور عدالتونو ته وړاندې کیږي او قضیه په مخ کې بوزي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کوي
پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د سوات پولیسو ویلي هغه یو کس یې گرفتار کړی چې تیر کال د نومبر پر 11مه یې منګوري سره نږدې په فزاګټ کې خپل خزه وجلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نوي 2023 زیږدیز کال له پیل راهیسې په سوات کې دوه واده شوې ښځې وژل شوې دي. په سوات کې د بشري او ښځو حقونو فعالان پر ښځو د تشدد او د هغوی د وژنو پر پیښو اندېښنې څرګندوي. بلخوا پولیس وایي د دې پیښو د مخنیوي او ضرورل شوو ښځو ته د مرستو رسولو په هڅه کې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د منګوري پولیس مشر باچا حضرت د جنوري په 13 نیټه خبریالانو ته هغه تن وړاندې کړو چې د هغه په وینا دوه ورځې وړاندې خپل ښځه پیزاګټ منګوري کې وجلې وه. پولیس وایي چې تیر کال په سوات کې 138 تنانو د خودکشي کوشش کړو چې پکې 100 ښځې وي. دغه پیښو کې 40 تنان مړه شوي ول چې پکې 12 ښځې شامل دي. دغه رنګه د مقامي غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ تر مخه تیر کال د غیرت په نوم 15 وجنو کې 11 ښځې وجلې شوي. خو دا صرف هغه پیښې دي چې پولیس رپورٹ کړي یا میډیا راغستی. دې ترڅنګ کورنۍ تشدد کې 133 ښځې زورولې شوې چې رپورٹ شوې. په دا اړه د اویکنینګ ادارې یو مشر شمشیر علي وایي
دا ډیره د تشویش خبره ده. کومنګ وګورو دا سلسله سوسنۍ نه ده. د غیرت په نوم وجنې یا د تشدد چې کوم په زنانو باندې کیږي یا په جنکو باندې کیږي چې دا غي یو غټ وجه ده چې یاره تعلیم چونکې ډیر زیات نشته، بیا خاص کر د جنکو یا د زنانو د تعلیم کمې ده. کورنۍ چې کمې دي دا غي کې چې کوم وړ وړ خبرې راځي دا غي د وجه نه تشدد کیږي. یا زمونږ په کلچر کې زمونږ په کلتور کې داسې رسمونه دي، سری واجونه دي چې هغه د وجه نه هم په زنانو باندې تشدد کیږي، وجنې کیږي د غیرت په نوم باندې.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال نیلم رحیم چې د غیرت په نوم وجنو په اړه کار کوي وایي چې د غیرت په نوم وجنې او بیا په ښځو د تشدد پیښې په سنسه ډول اوس رپورت کیږي.
په 2004 کې په دې باندې ایک ټوم راغلی دی، خو خلکو ته سزا ځکه نه ملاویږي چې د آنر کیلینګ زیات تر په خاندان کې ډیر کلوز کس چې نو هغه د آنر کیلینګ چې دی نو کوي. نو دوی داسې کار کوي چې لکه د تانې نه بهر بهر د دوی سیټلمنټ وشي او خبره پاتې شي. اکثر ولاده خودکشی رنگ هم ورکی او اکثر داسې کوشش کوي چې بهر په بهر دا خبره سیټل شي. مخ کې په ودی کې ریاست چې دین او مودعین نه وو، خو اوس چې کلم د آنر کیلینګ پرچه کیږي نو په دې کې ریاست چې دین او هغه مودعی چې لکه کم چا چې د آنر کیلینګ کړی چې هغه ته د دینه چې دې سزا ملاو شي.
خو دې هر څه باوجود بیا هم خزه وجونکو او تشدد کوونکو ته تر دې دمه د عدالت لخوا څه قسمه سزا نه ده ورکړې شوې. متاثر خزو ته انصاف ترلاسه کولو کې کوم مشکلات دي؟ په دا اړه سوات کې داورت فاونډیشن مشره سمرین حکیم وکیله چې خزو ماشومانو او نرخزیانو ته ویډیا قانوني مرستې ورکوي وایي
زنانو سره مختلف تشدد کیږي خو د هغې راتلګ عدالت ته ډېر ګراني. دا غي وجه دا چې دا زنانه هم د دغه معاشري نه راوځي، د کمی معاشري چې په دې باندې پابندیانې لګوري. د ټولو ناول خو هغه سره څوک ودریږي نه پشا باندې، چې څوک ور سره پشا نه ودریږي نو بیا دې زنانه ته راتل ډیر زیات ګران شي. او د دې زنانه د پاره خو आवाज وکیل ال اوچتولی شي کله چې دا زنانه په خپل وینا وکي باقاعده د دې په داوو باندې د دې دسخطې ګوت لګي. نو چې د دې زنانه راتلل نه کیږي د وکیل پوری بیا عدالت پوری نو دا بس دغه شان د تشدد شکار شي او دا خپل مسله در وړاندې نه کړی شي.
د سوات منګوري پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت وایي چې پولیس په خپل کچا د هر قسمه وجنې اوس په جدید خطوط تفتیش کوي.
په انتظامی ذمہدارو کې مونږ تاسو ته پته راچې د کی پی پولیس په ومن پولیس سټیشن قائم کړی دی په ریم آباد کې منګوره کې. الحمدلله اوسه پوری چې مونږ تاسو نه رپورت شوی دي نو په هغه کې مونږ من وانا عملی طور باندې چې کوم قانوني تقاضی دی پوره کړی او که څوک هم د دې قتل په حواله سره مونږ ته د غلط بیانې نه یا د عداوت د ظاهرولو نه ظاهرې نو د تفتیش په دوران کې چې مونږ تاسو شواهد مخې ته راشي نو مونږ باقاعده د هغه شواهدو په بنیاد باندې هغه مقدمه مخکې بوزو.
په سواد کې بشري حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکنینګ عورت فاونډیشن او د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې وړاندې به په ښځو د تشدد پیښې په میډیا هم نه رپورټ کېدلې او حکومتي ادارو به پرې څه قسمه نوټس نه اغستو. اوس دومره بدلون راغلی چې بعض پیښې رپورټ کېږي خو بیا هم په ښځو ماشومانو او نرښځیانو د تشدد په پیښو کې ککړ تنانو ته سزاګانې ورکول د نش برابر دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه وي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوفی غاړه تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اورېدای شئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ ورودونکو، د اپر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو اتو ورځو راهیسې انټرنیټ بند دی چې له وجې د دوی په خبره د سیمې خلک له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. د سرروغ یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي پوز او ضلعي انتظامیه د په دې پلمه چې د سیمې امنیتي حالت ښه نه دی نور د انټرنیټ له تړلو لاس واخلي. د دې ضلع مرستیال کمشنر بیا ډاډ ښیي چې په سیمه کې به انټرنیټ زر بیرته بحال شي. اشتیاق مسید رپورٹ را کوي.
د اپر سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت د تېرې اته ورځې راهیسې بند کړای شوی دی چې په وجه یې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د مکین بازار تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض مسید د انټرنیټ بندش په وجه را مخامخ شوي مشکلات په دا رنګ بیانوي.
سات تاریخ نه میش بیا د مسعود دریا شي لکه سره روغه شوله ډډه شوه مکین
امنیتی حالات په واجه ده د انټرنیټ سہولت بند کول سلسله ده زر بند کړای شي.
نیٹ چکن دا داخل دے 6 جنوری میں مختصان الان شوائی دے دے مسجد پہ علاقہ سے اپر وزیرستان سے خال کا خودر جی تکلیف کئی دے دے گئے نا معلومات رسائی نہ لاری کو اگر سارا چکی ماں کاروباری تب کا دودا تا ہاں دے رو تکلیف کئی میاش دوی میاش تینے ٹرتا کولاو کو دیا بارا ما دیا رب سے بان کو دی سیکیرٹی پا بینا بون دی سیکیرٹی خید 2009 نا دا اپریشن شیری کلائی دے نا دائی نا خاتم شو باس دعا مادرے مار سیکیرٹی مسلاحی کلا نیٹ رب سے بان کلا بل شاید دیر دے ستون دے سر مخمخت نیٹ تا نا بان کیجی یہی وہ سات بندے چا معمولی چار وی یا وہ جنڈولا تھا چھ یا لوئر وزیرستان تھا چھ یا ڈسٹرکٹ ٹانگ کا دری میں اواڑا مسلب سو دمرا لرے دری میں.
مشال ریڈیو چھ دے انٹرنیٹ بندش پر باراکشے دے اپر سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر اشفاق خان سرا تماس ونی ولی اغوی و ویل
ماتا خو نوٹس کی دے انٹرنیٹ دے بندش وزیرستان کی خپل کوشش پکو انشاءاللہ سو مچ کوشش کی کسو حل کے دے ٹیکنیکل مسئلے نور سین انشاءاللہ کوشش پکو چہ دا مسئلہ حل کو خلق ڈیمانڈ دے خپل کوشش پر زکو مل انشاءاللہ.
دے پر سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې کا د پاکستان فوج او حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لاس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی پرویز الهی لخوا د صوبایي اسمبلی د تحلیلولو د سپارښتنې اته څلوېښت ساعت وروسته ماته شوې. د پنجاب گورنر بلی الرحمان لخوا پر نوښته په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د آئین د یو سل دولسمې مادې له مخې د پنجاب اسمبلی تحلیل شوه. اعلامیه زیاتوي چې باید نگران وزیر اعلی په دریو ورځو کې دننه وټاکل شي. د کراچي او حیدرآباد په ګډون د سند په بیلابیلو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو په ترڅ کې رایه چونه دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې ویلي امکان دی چې نن په دې ټاکنو کې له څلور دېرش لکو څخه زیات کسان خپلې رایې وکاروي. په کراچۍ کې رتراګرۍ ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې خپله پرېکړه محفوظه کړې او د جنوري دېرشتمه نېټه د دې فیصلې د اورولو لپاره ټاکلې ده. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین مشال ریډیو ته پرون ویلي چې عدالت د نقیب مسید د وژنې د مقدمې په فیصله کې ډیر وخت وغوښته، خو هیله ده چې دغه کورنۍ ته به زر انصاف ورکړل شي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سباله د سویټزرلینډ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د نړیوالو سیمه ییزو مسلو په اړه دا غونډه به پنځه ورځې وي. او په سرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې راټول شوي وو چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نوي حکومت لخوا د قانوني نظام د بیا کتنې او د سپریم کورټ د کمزوري کولو لپاره د پلانونو پر ضد احتجاج وکړي. تنقید کوونکي وایي چې دا ګامونه به د هیواد جمهوري نظام ویجاړ کړي.
مشال ریډیو لن خبرونه. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو ایرانی حقوق پوه شیرین عبادی په ګډون د نړۍ سبان د 900 شخصیتونو له نړیوال ټولنې په یو لیک کې غوښتي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې نجونې زده کړو او کار ته پرېږدي. طالبانو د 2021 کال اگست میاشت راهیسې چې د کابل واکې ترلاسه کړې د افغان جنو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او دروازې وتړلې. په وروستیو کې د افغان جنو د پوهنتون افغان جنو د پونتون لزده کړو هم وګرځولې. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبان حکومت میرمنې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم لورتک څخه منع کړی او له شرعي محرم پرته د دوی په لری واټن سفر هم بندیز لګولې. بلور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان چې د اسلام له نظره د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي وایي تهران له طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
په هغه لیک کې چې د میرمن عبادی په شمول 910 کسانو لاسلیک کړی دی، دا پوښتنه شوې ده چې آیا په افغانستان کې دا جرم دی چې څوک نجلۍ وي. په دې لیک کې د اسلام له نظره پر ښځه او نارینه د زده کړو پر فرضیت ټینګار شوی دی. دا هغه مسله ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لبنان پلازمینې ته د سفر پر مهال یاده کړه او ویې ویل
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل
په دې باور لرو چې لزدکړو د نجونو او ښځو محرومول د ستر پیغمبر له رحماني اسلام او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
شیرین عبادی یوازینی ایرانی ده چې د نوبل د سولې جایزه خپل کړې ده او له نږدې 14 کلونو راهیسې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. په هغه لیک کې چې دی لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي کمال حسین د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي رادیکا کومار اسوامي او په سلګونو نورو فعالانو نمونه لیدل کېږي. په دې لیک کې له نړیوالو دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي چې نجونې زده کړو او کار ته نه پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره همکار دي.
جمهوری اسلامی ایران به حمایت های خودش
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته او له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي چې له دې هیواد سره مرسته وشي. ایران د افغانستان وستنی چارواکي په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په بیلابیلو برخو کې له دې چارواکو سره ارتباط لري، په تعامل کې دي او خبرې اترې ورسره کوي.
عبداللهیان د جمعې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون هم خبرې وکړې. وروسته بیا داسې خبر خپور شو چې ایران د چهارشنبې د ورځې د برید په تړاو خپله خواخوږي څرګندوله. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته په چاودنه کې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او تر 50 ډېر ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان نړۍ له هغو هیوادونو څخه یو دی کوم چې د زیاتو پورونو، ګرانۍ، کمزوري ریاست او سیاسي ناکرارۍ په څیر مسلو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د سازمان د جنوري پر یولسمه په خپل رپورت کې زیاته کړې چې پاکستان، ارجنټینا، مصر، غانا، کینیا، تیونس او ترکیه هغه هیوادونه دي چې دیوالي کې دوه پاړې اندېښنې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان روان کال د حکومتي چارو لپاره 2.2 ارب امریکایي ډالرو ته اړتیا لري، خو دولتي بانک په وروستو کې ویلي چې د بهرنیو پیسو زیرمې یې څه د پاسه 4 ارب ډالرو ته ښکته شوې دي. شنونکي د حالت خورا اندېښمنونکي بولي، خو د پاکستان حکومت او د خزانې وزیر په بیا بیا ویلي چې د اقتصاد سمولو هڅو ته دوام ورکړی دی. شاهین بنیره معلومات لري.
نړیوال اقتصادي فورم د ګلوبل ریسکس 2023 په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د شیانو د بیې لوړېدو او بنیادی ضرورتونو د نشتوالي له کبله ویره ده چې پاکستان، لبنان، مصر، غانا او تیونس د سیاسي او ولسی بېقراره ښکار شي. په راپور کې راغلي چې په پاکستان، افغانستان او هند کې د اوبو د وسیلو په سر اختلاف لوړاندې موجود دی او یره دا چې د بشري ناورینونو او دولتي بې ثباتۍ د خپرېدو په صورت کې اوبه د وسلې او هدف په توګه وکارول شي. د راپور د جزئیاتو په اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او شنونکي اکرام هوتی وویل چې د نړیوال اقتصادي فورم راپور د پاکستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د خراب اقتصاد او سیاسي بېقراره بلابل اړخونه روښانه کړی دي
چې څومره مسلې پاکستان ته پیښې دي هغه مسلې سیوا شوې د ډیفالټ د خطرې په وجه باندې، د سیلابونو د تباه کارۍ په وجه باندې. سیلاب نه پس د پاکستان مشت تا ډېر غټ ډز رسیدلی دی او د دې په وجه باندې پاکستان کېدی شي 2 کاله نور هم په مصیبت کې وي او قرضې هم نشي واپس کولی او د ګرانی چې د دې د ختمولو لپاره هم سنشي کولی. د پاکستان چې څومره هم معاشي صورتحال دی، په دې صورتحال باندې ورلډ اکنامک فورم وایي چې دا مسلې د 2 کالو نه تر 10 کالو پورې هم خرابې پاتې کېدی شي، ولې چې د دې چې زور کم دی د مسلو هغه ډېر زیات دی.
راپور په پاکستان کې ورستیو سیلابونو ته هم اشاره کړي چې د کرنیزو ځمکو یو لوی برخه ویجاړه کړي چې په نتیجه کې د اجناسو نرخونه د پام وړ لوړ شوي او د ګرانې شرعي 20% ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وړو د کمی د بحران سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د وړو د یوې بوجې تر لاسه کولو لپاره خلک د یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان روان کال د خپل نظام د چلولو او قرضونو ادا کولو لپاره 2.2 بلیون ډالر ته اړتیا لري، خو دا مهال د دولتي بینک زیرمې د 6 بلیون ډالر ټیټې کچې ته راپریوتې دي.
د قرضو په مت کې چې کم پیمنٹ ریسنٹ وکړو چې هغه موږ دوبۍ ته کمرشل بینک سره تقریبا 1 بلیون ډالر پیمنٹ وکړو، هغې په وجه باندې زموږ ریزرو را گزار شو. د دې نه مخکې چې تقریبا 1 بلیون ډالر چې کم دی سکوک بانډ چې کوم دغې پیمنٹ جمع کړو، د قرضو چې کم ورال بوج دی د هغې چې کم موږ باندې سود خري هغه بوج ډېر زیات جي سیوا دی. مونږ لږ تقریبا په دې روانو دریو میاشتو کې څه تقریبا چین والے 8 بلین ډالر پورې چې کم دینو پیسې نورې پکار دي چې مونږ کم از کم چې کم دینو د عمل ضرورتونه او قرضې او دغه چې کم مونږ باندې انټرسټ دا مونږ خلکو ته واپس ورکو. مطلب ڈیفالٹ والا جی کم خبر ہی دی اب ان کا میاشت پارا کرا دو میاشت پارا مؤخر کو وہ کنٹینیوسلی یو اکنامک سٹریسفل سچویشن کے چکم دے جی زمان ملک فی الحال روان دے.
د نړیوال اقتصادي فورم راپور خبرداري ورکړي چې تګ لارا بدل نشي نو لوړان دي ځانمن هیوادونه د تل پاتې بحران حالت ته رسیدي شي او بیا بدوی نشي کولی چې په اقتصادي وده بشري پراختیا او شنو ټکنالوژیو کې پانګونه وکړي. د سیاسي چارو یو بل شنن کې قریش خټک وایي چې له بحرانونو د وترو لپاره پاکستان باید د دفاع پر ځای بشري پرمختګ ته پام وکړي، د اداري فساد مخه ونیسي او جمهوري نظام قوي کړي. د نوموړي په وینا د قوي جمهوري ادارو د قیام نه بغیر د پرمختیا خوب نشي رښتیا کېدی.
زدا ګڼم ک حکومت چې دی په دې ملک چلولو او د دې خلکو د بنیادی مسلو د خوراک روزگار او د گرانی مخنیوی و نکڑی شو نو ما تا دا سی لگی چی پراتلون کی سو میاشتو کی چی دی دا کم خبری چی شی بری چی بری که با سیاسی عدم استحکام چی دی غنور زیادی او جرائم با زیادی یخو آلردی تقریبا با زیادی دو شروع شوی دی او دا خطره دا چکی دی چې د ملک چې دی الډی چې سمرا خطرناک لیول ته تللی دی چې دا غي کنټرول کول او د ملک چلول ډیر ګران شي ودی د بنورم ګران شي.
د یادونه وردا چې دا راپور د نړیوال اقتصادي فورم لکلنې غونډې مخکې خپور شوې دی. په دې راپور کې راغلي چې کچره نړۍ د تودوخې د کچې ټیټولو په برخه کې په اغیزمنه توګه همکاري پیل نکړي نو پراتلونکو لسو کلونو کې بعد دا د نړیوالې تودوخې او د ایکولوژیکي خرابې د دوام لامل شي.
مشال ریډیو اوریدونکو د شاهین بنیری رپورټ مو ریډیو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونو مخکخ غړي وایي د پیښور کاروباریان د باج اخیستونکو ټلیفونونو زخت پریشانه کړی دی. دوی حکومت د مسلې حل غواړي. خو د خیبر پختونخوا د کارګرانو او کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وایي په صوبه کې د باج اخیستو پیښې د پخوا پرتل کمې شوې دي. شنونکي وایي په باج غوښتنو یا بدخورای کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال هم کړی دي خو هغه ډلې البته هغه ناقانون ډلې په تیرو وختونو کې دا تورونه رد کړی دي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوري پر یولسمه مشال ریډیو ته وویل د صوبې په تیره د پیښور کاروباریان په وروستیو کې د باج یا کلنګ لپاره د نامعلومه کسانو د ټلیفونونو مسلې زخته پریشانه کړې دي. د نوموړي په خبره که څه هم د سیمې کاروباریان له 2001 زیږدیز کال راهیسې له دې ستونزې سره مخامخ دي خو د 2001 زیږدیز کال په اګست میاشت کې د پاکستان د ګټو یا آمدن چارو له وفاقي ادارې ایف بی آر څخه د شاوخوا 200,000 پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو ترغلا کېدو او پر انټرنیټ د هغو تر خپرېدو وروسته دا مسله نوره هم سنګینه شوې.
موږ د خپل کمیونټي صرف آواز اوچت کړی دی چې کوم اختیارمند دی دا داغي کار دی چې دا تحقیقاتو کې د 2007-08 په دې سره لګیا یو نو دا شی ریپیټ کیږي مطلب هر سړي ته خپل پریشانی خو یې کنه پولیس خو چې موږ سره خپل خو تعاون کوي او دا صرف زموږ نه دی دا خبر ټولنو والا دي نور کاروباریان هم دي ټولو ته خو مخامخ خو په دې وجه خلک ناراضي چې هغې تا نه غواړي مثال دا که یو ځین هم ځان خلاص کړو نو بل ځای ته واوړو په بل ګروپ واوړو ځکه ان ریپورټډ ځي دا کیسونه.
د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 15 هم په پیښور کې په یو خبری غونډه کې د 2021 زیږدیز د اگست پر 14 د ایف بی آر پر ډیټا د انټرنیټي غلو یا هیکرانو د حملې او په نتیجه کې د لکونو پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو د غلا کېدو موضوع پورته کړې وه. خو د جنوري پر 9 د آج نیوز په نوم یو پاکستانی رسنۍ پر خپل پاڼه د ایف بی آر په حواله یو خبر خپور کړ چې پکې د اسحاق خان دا تور رد شوی چې ګواکې انټرنیټي غلو د ایف بی آر له ډاټا مهم معلومات پټ او وروسته پر انټرنیټ خپاره کړي دي. بلخوا یوې بلې پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د 2021 زیږدیز د اگست پر 15 د یوه لوړپوړي پاکستانی چارواکي په حواله چې نوم یې نو خول شوی لیکلي وو چې انټرنیټي غلو د ایف بی آر ډاټا پټه کړې ده. د چارواکي هغه پیښه د یوه قومي بحران په توګه یاده کړې وه. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یو غړی فیض محمد خان مشال ریڈیو ته وویل بته خورو ته د پیښور د کاروباریانو او صنعتکارانو د شتمنیو په اړه د معلوماتو لاسو ته ورتلو دوی اړ کړي چې د ملک نورو برخو ته په کډه کولو جدي غور وکړي.
زمونږ ډاټا لیک شوی دا او ایکسٹراکشن چې د دې ته رسیدلې ده او د هغې کالز کې لګیا دي هغې ته دا پته ده چې د دې اکاونټ کې څومره پیسې دي چې څومره پراپرټي ده بچی کوم ځای کې سبق وي نه هغې فوج خلکو ډېر ژېرېدلې دي داسې خلک شته هغې کور مخامخ هغې کریکرز هم غورځولې دي پولیس هېڅ هم دې کې تاون مونږ سره نه کوي مونږ ایسټ چټیا کړي دي څنګه لیک شو پکار ده چې حکومت پرې باندې عمل جوړه کړي او زمونږ ته تحفظ پکار دی کنی نو بیا
د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز د مشر په خبره د دوی د کاروباری غړو شمیر د محل شاوخوا 15,000 دی. بل بل 13 دسمبر میاشت په پیښور کې د انصاف ٹریڈرز ونګ په نوم د تحریک انصاف پلویانو سوداګرو د دې ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لیږلي یو خط کې د صوبې په تیره د پیښور سوداګرو ته د بتخورو د ټلیفونونو مسله په ګوته کړې وه. خود خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د جنوري پر 11 مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې د کلنګ غستنې پیښې د پخوا په پرتله خورا کمی شوې دي. نوموړي زیاته کړه د صوبې پولیس هم د مخکې په پرتله زیات تربیت یافته او د کلنګ غستونکو پر ضد موثره اقداماتو ته چمتو دي.
اوس خو که چېرته یو نیم داسې وي نو مونږ خو الرېډي دې ته رسېدلي چې تاسو کوم نمبر نه تاسو ترېټ راځي کوم سورس نه تاسو ترېټ راځي دا پولیس سره شیر کوئ لاندې نه اعلی افسران سره شیر کوئ. اوس پولیس ډېر زیات تربیت یافته هغې ته باقاعده ټرېننګ د هغې دهشتګردۍ حوالې سره ښه ټیک ټاک هغې ویل اکویپډ.
پلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 11 په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر موضوع یو کانفرنس په وینا کې ویلي د خیبر پختونخوا له پولیسو د ترهګرو پر وړاندې د موثره کاروای تما نشي لرل کېدی. نوموړي زیاته کړې د صوبې پولیس د ترهګرو په څیر جدیده وسله نه لري او دا چې د صوبې د امنیت ښه کولو په لړ کې وفاقي ادارې هم باید رول ولوبوي. په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شنونکي شمیم شاهد وایي که څه هم د بتخورۍ په معاملې کې ګوته تر ډیره پاکستاني او طالبانو ته نیول کیږي خو د زیاتوي چې په دې کار کې ځینې کورنۍ او بهرنۍ عناصر هم ملوث دي.
ترهګری چې کومه ده دا یو مکمل پروژه ده. دا اوس خو دا خبره ډیره په داګه وکړه چې دا د بیار نشوي خو زما د معلوماتو مطابق دا د سټیټ بینک ډاون کیږي. دا څه خلک پیژنم او هغه سره زمې لاو شې ما چې هغه وایي چې مونږه ته چې څوک ټلیفون کوي نو هغه راته وایي چې ستا د اکاونټ نمبر دا دی او ستا په اکاونټ کې دومره پیسې دي تا به کې پرون دومره جمع کړې وي او هغه بله دې دومره جمع کړې وي. نو له دې مطلب دا دی چې دا دوی ته دا معلومات چې په منظمه طریقه ورکړې کیږي. اوس خو دا د طالبانو په نوم باندې دا بتخوري ده خو زما اندازه ده چې په دې کې ځینې ملکي او غیر ملکي قوتونه هم ملاو دي.
پروستاو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنای پر ضد شو احتجاجونو کې خلکو له حکومت غوښتي چې د هدفي بریدونو ترڅنګ د غلاو او بتخورۍ پیښو مخنیوي هم وکړي. د صوبې حکومت وایي د خپلو کمو وسایلو باوجود د وګړو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دی.
دا مشال ریډیو دا
د پیښور د ثانوي والا ثانوي تعلیم بورډ وایي د راتلونکو ازموینو نیمایي پرسې به د کمپیوټري نظام په مټ قتل کیږي. د بورډ مشر مشال اډو ته ویلي له دې لارې به د پرچو په ارزونه کې د ټګۍ او تېروتنو مخه ونیول شي. په خیبر ضلع کې یو شمېر زده کوونکي د نوي نظام ته اندېښمن دي خو نور یې بیا هرکلی کوي. د بورډ چارواکي وایي د کمپیوټري نظام پلي کولو لپاره یې ښوونکي روزلي دي. تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
د پیښور د امتحاناتو بورډ وایي له 9 تر 12 جمعات د راتلونکو امتحاناتو نیمایي پرچې به د ډیجیټل یا کمپیوټري نظام له لارې کتل کیږي. د بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن بی آئی ایس ای پیښور چیئرمین پروفیسر نصر الله خان یوسفزی د جنوري په 12 مشال ریډیو ته وویل د امتحاناتو د ارزونې دا نوی کمپیوټري نظام یې د هغو اصلاحاتو برخه ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې پیل کړي دي. له دې وړاندې به له 9 تر 12 جمعات پورې امتحاني پرچو کتلو لپاره په روایتي طریقه استادان د بورډ مرکزي دفتر ته ورتلل خو اوس به دغه پرچې استادان د کمپیوټر په ذریعه د انټرنیټ له لارې په خپلو کورونو کې ګوري. پروفیسر یوسف زیوای په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو د کتلو په هکله یې له وړاندې د ازمیښت په توګه کامیابه تجربه کړې ده او په راتلونکو امتحاناتو کې به یې په جزوي توګه عملي کوي.
آن سکرین آن لاین مارکینګ دی
کور کې ناستی خپل لیپ ټاپ باندې هغه ته آنلاین هغه لاګن کیږي او هغه ته پیپر یو یو کوشچن راځي. اوس سسٹم کې دا خوبی ده چې کوم مونږ سافټویر زموږ کوم ایکسپرٹ په سسٹم ناستی هغه صرف کوشچن دي هغه د پیپر بل د پاس کوم درې د هغه رول نمبر دی هغه چې کوم نور د هغه ډیټیل دي هغه بالکل چکر ته نښکاري. چکر ته صرف په بیجز کې کوشچن راځي کوشچن هغه ته په خپل سکرین باندې لس منټه ښکاري لس منٹا کے دن با آغا مار کئی او آغا کو لس منٹا کے مار نکن اٹومیٹیکلی با کوئسن دا آغا نا بیا سکیپ شی الار بشی آغا کوئسن با بیا بل چطف سسٹم مانے مونگا اولی گو
دا پیخور بورڈ چارواکی وائی پر ڈیجیٹل طریقہ دا امتحانی پر چو قتلو لپا رہی ہے پینز زرا خزینہ او نارینا استازانو تا زانگڑ روزن ور کرے دا د خیبر ضلع استاد فخر الزمان هم په دغو روزل شو استادانو کې شامل دي. نوموړی وایي په پخوانی روایتي طریقه یې هم پرچې کتلې دي خو په هغه کې به وخت نا وخت د کتونکي د غلطۍ له وجې د زده کوونکو نمبرې کیمرې تللې
نہ کدا چې لیکي چې مطلب موږ په بیس سکیپ کو چې کله موږ مارکس ورکو سبمټ کو سبمټ کیږي نو موږ یو پیپر پاتې یا پیج موږ نه پاتې
خو بیا هم ځنې زده کوونکي داسې اندېښنې لري چې د کمپیوټر په ذریعہ د پرچو کتلو په نتیجه کې بعد دوی نمبرې کمې راځي. په خیبر ضلع کې مو په یو سکول کې د نهم جماعت له زده کوونکو سره خبرې کړې دي.
زمان فن نوم دی جی نائنت کلاس کې سر جی بس چې څنګه دی خوخي سر زه خوایم چې په لاس شي چیکنگ کے لگا صحیح ہوئی بس سارے ددی چیکنگ بس ٹفی نو کی دے سیدھا سے پکیو سے اکثر نمبر بیا کم ور گئی
زمانو عثمان دے نائنتھ کی پلاس کیا تو ڈے رکھا تھا کمپیوٹر کی لگ سویچ چیکنگ کی گیا دانو لکھ پلاس
خو هم د خیبر ضلع محمد اشراف چې په لسم جماعت کې یې په خپل سکول کې تر ټولو زیاتې نمبرې اخیستي وایي چې په ډیجیټل طریقه یې پرچې کتل شوی وي نو کېدای شي چې په ضلع کې یې تر ټولو ډېرې نمبرې ترلاسه کړې وي.
استاد ولا موږ خو یې لابه نه خو نو پیپر چې کوي نو بیا خو به نمبرې موږ نه کټ کوي او کمپیوټر کې دا شی نه بس یو ور دي کو بیا سولید مارکس یو دا خبره ده چې غږ غږ سکولونه یې اکثر دي کې اوس خام خارش ور دي چې ور کې کې نکلونه او نکلونه بعد بیا پیپر چې کوي ادا چې وشي چې زمونه زیاتې نمبرې ور کې نو دا کمپیوٹر چیکنگ کے بعد بیا بالکل نہیں زلم چیک دا کمپیوٹر والا چیکنگ شروع ہوئی مارکنگ ہو دانو ڈیرا زیادہ فائدہ بھی ان شاء اللہ اسٹوڈنٹس تھا.
دا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یا بی آئی ایس ای پی خبر دش میرو ترمخا دا تیر کال دا نہم او لسم جماعت پہ امتحانات کے خواہشا یو لاکھ اویا ذرا او پہ یو لسم او دو لسم جماعت کے خواہشا یو لاکھ سلویغ ذرا حلکانو او جنکو برخا خستی وا او تا مدا چی پراتلون کے امتحانات کے بداش میر نور ہم زیاد شی.
د منور شاه رپورټ په خیبر پښتونخوا کې د غیر رسمي یا کمیونټي سکولونو استادانه وایي حکومت له تیرو شاوخوا 19 میاشت راهیسې تنخواګانې نه ورکوي. له دوی څخه ځینو یې د جنورۍ پر 14 مشاله لوي ته ویلي له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. متعلقه چارواکي بیا وایي د کمیونټي سکولونو د خزینه استادانو د تنخواګانو مسله به ژر هواره شي خو په خبره یې چې دا کار به یو څه نور وخت هم ونیسي. د ماشومانو د پرایمری کچې د غیر رسمي سکولونو زیاتره په غو سیمو کې دي چې یا خو په کې د رسمي سرکاري سکولونو شمیر کم دی او یا هم میندې او پلرونه د غربت له لاسه خپل ماشومان رسمي سکولونو ته نشي لیږلی. د کمیونټي سکولونو لپاره مناسب ځای خلک یا ټولنه ورکوي خو د استادانو یې د تنخواه او د نور ضروري سامان او پوره کولو ذمہواري د حکومت وي. د پیښور د شبیر احمد جان رپورټ او پر رپورٹ پسی مستاسو لپارا اوریدن کو یہ وسندر ہم ساتھ رہے دا.
بیسک کمیونٹی سکولز چھے اولان دے دا مرکزی حکومت سرو ولی خوشا دو کال اولان دے دا صوبو تحوال کلی شوی دی اوست دا صوبائی غیر رسمی سکولی نو محکمے یا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا سور اولان دے کار کوی دیکھے کار کون کے پسون زنانا استازان وائی چھے رتیرو نردسو میاشت رہا سے دویتا تنخواگانے ندی ملاو او دی اسلام آباد او بیا پیښور کې هم احتجاجونه کړي خو ځنه ته تنخواګانې ورکړي او ډیرو ته لا اوس هم پاتې دي. د چارسده شهناز بیگم وایي
موږ تنهاگانې د نولس میاشتو نه بندې دي. مونږ څوک په دې ګرانې دور کې باندې تاسو په خپل انصاف وکړئ چې هر څه څونه ګران شوي دي، هر څه څه، او مونږ د نولس میاشتو نه دغه شانتې ناست یو. دوی وایي ستاسو پی سي ون نه دمه، دا پی سي ون څنګه بنه کله وکېږي؟ د دې پی سي ون خو مونږ نولس میاشتو شوې. مونږ په یو ټیچر باندې پنځه شپږ کلاسه چلوو، هغې کې مونږ سره څلور څلور کسان دي، که لس لس کسان دي او که شل شل کسان دي. مونږ سره تعداد په کې دوی د تټي نه کم تعداد منیم نه، د تټي نه مونږ سره ابو تعداد دي، دا په یو ټیچر باندې چلیږي. تاسو انصاف وکړئ، دوی دې مونږ ته صفا خبره وکړي، دوی دې مونږ له ریټن راکړي چې ستاسو سکولونه ختم دي، نو هم یو خبره شي.
دوی وایي زیاتره سکولونو کې دوی سره داسې ماشومان وي چې د غریبۍ له وجې نور خلکو کره د سحرې کارونه کوي، او له هغې وروسته بیا دوی کره سبقونو له راځي. پلی مسلم آباد کې د کال 2008 مراسم خپل کور کې سکول چلونکي رانی بیبی وایي چې خو حکومت داوی کوي چې دوی تعلیم عام کوي، او بل خواته دشته بچو د لاسونو نه کتابونه اخلي.
مونږ به د صوبای حکومت نه غوښتنه دا کوو چې تاسو بار بار دا اشتهارات ورکوي او دا اعلانونه کوي چې تعلیم عام کې او د هر ماشوم په لاس کې کتاب ورکوي، نو آیا دا کوم ماشومان چې زمونږ په سکولونو کې سبقونه وایي، آیا دا د دې قوم بچی نه دي؟ آیا مونږ د دې قوم مستقبل نه یو؟ مونږ خو د دې قوم بچی تیارو. په کار دی چې تاسو مونږ له سهولیات راکړل، زمونږ دا تاسو مونږ له راکړو. چېرې دا دونه با همت دي چې په دې اټاره میاشت اوس د دې تنخواه نشته، خو دوی بیا هم خپل خدمت جاری ساتي او زمونږ د قوم بچی تیاروي. نو د هغې سیله تاسو مونږ دارا کوي. خدا خويند به مسلسل سړکونو ته روزي احتجاجونه بکي. خدا قيو جواب دي چې صبر او صبر کمی پور مونږ صبر وکړو. اخر
ولې پدېړم چې کله د اليمنټري اند سیکنډري اډوكيشن فاونډيشن د کمې محکمې لاندې چې د غیر رسمي سکولونه چلیږي ډایرکټر جاوید اقبال نه وپوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې خوشا اتل لسو سکولونه مرکز نه دوی ته حواله شوی دي، او په سرکار کې کاغذي کارویانې وخت اخلي، او سو سکولونو ته دوی تنخواګانې شروع کړې دي او لګو ته پاتې دي، او دوی ته به هم زر تنخواګانې ورکړي.
یار زمو خو خپل ځانې کوشش دار چې اتلیست ټیچران فارغ نه کو، ماشومان فارغ نه کو، او نږدې ترین نو چې زمونږ کم سکولونه چې په کراټیریا پوره دي هلته دوی مونږ هغوی مرجنګ وکړو، هلته شفټ کړو کنه. خو دا ټول بحالې پاسیبل دي چې مونږ یو ډاکومنټ دی پی سي ون هغه مونږ اپروول لېږلی دی. زمونږ په پاټ باندې تر تقریبا دوه میاشتو نه زیاتې وشوې، وی آر سټل ویټنګ فار دی اپروول. نو په دې کې تقریبا 450 پلس چې کوم دی هغه آلریډي مونږه اډاپټ کړي دي، او دا وجه سونه ایریز دي، مطلب تل دسمبر سیلی چې کوم دا مونږه ریلیز کړي دا، او دا باقی چې کوم دی نو دا لا پروسه هغه چې کله هغه ډاکومنټ اپروف یې غوښنه پس پکو.
دا قبایلی ضلعو په شمول ټول صوبه کې دغه خوشه اتل لس او غیر رسمي سکولونه وړاندې مرکزی حکومت لاندې چلیدل، ولې د کال 2021 مراسم د صوبو ته حواله شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.